سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د نوې راپور به راتلونکي پنځمې پروز د فبروري په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې شي. ښاغلی بنټ د خبر نن دوشنبه په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې کړي د با روانه اونۍ کې دوام ځل وی چې د ملګرو ملتونو دوه مهم ارګانونه د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړول دروازو تر شا په یوه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په دې غونډه کې په ټوله کې د افغانستان د وضعیت د نوموړي په مشرۍ په دوا کې د تیرې اونۍ د غونډې او همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې پر مسلو خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د سترې محکمې د پریکړې له مخې نن یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سترې محکمې اعلامیه په ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي د په وینا دا سزا د طالبانو د سترې محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوې. اسوشیټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي دغه اعدام د جاوزجان په مرکز شبرغان کې د سخت واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو. داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 ډزه وویشت او ویې واژه. مریم نواز نن دوشنبه د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. وی ویل پر دې دندې د نوموړي ټاکل کېدل د هرې ښځې د هرې مور او لور لپاره بریا ده. مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د پنجاب ایالتي پارلمان نویو ټاکل شوو غړو ته وروسته له هغې چې پر دې دندې د نوموړي ټاکنې تایید کړه وویل دغه ټاکنه ثابتوي چې ښځه او نجلۍ د دې دلیل نه شي کېدای چې تاسو له خوبونو راوګرځوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مریم نواز د پاکستان په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د دې هیواد یو ایالت د چارو واګې ترلاسه کوي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د ازما حق دی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو د غونډې پای ته رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې د یوه ټولګډونه حکومت د جوړولو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګېدو او له نړۍ سره د یوه سوله ییز افغانستان پر یو ځای کېدو باندې هوکړه وسوه. پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لړۍ دوام لري. په ورستي مورد کې طالبانو په خوست ولایت کې د رسنیو مسؤلینو ته ګواښ کړی دی چې که د رادیوګانو او تلویزیون له لارې نجونو ته د تماس زمینه برابره کړي دوی به ونیسي او محاکمه به یې کړي. د هغه اعلامیه له مخې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت امنیه قومندانۍ خپره کړې ده تور پورې سوی دی چې په درسي او ټولنیزو خبرونو کې د نجونو په ګډون سره اخلاقي فساد خبريږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د آزاد رسنیو د کار اړوند د دغه ډول امر د پایلو په اړه سخت اندیشنه شولې ده او لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې څو میاشتې مخکې هم د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي و چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو ږغ نسې خپرولی. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو. اوریدونکو د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې نفیسا دانش، اغلې مسکان یازی، اغلې فاطمه سبا، اغلې مینا اکبری او اغلې ارزو سادات به نن په دې خپرونې کې له موږ سره وخت په وخت ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره په دې خپرونې کې خپل نظر یا پوښتنه هم شامل کړئ تاسو کولای سئ چې موږ ته پر تلیفون باندې تماس ونیسئ. موږ به بیرته زنګ در ووهو. د تلیفون شمیره ده 00 20 22 11 24 01. او که غواړئ چې پر واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ کولای سئ چې پر دغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ 00 20 22 03 00 01. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې پر واتساپ موږ ته زنګ راووهئ. اوس هم زموږ لومړۍ میلمنه اغلې مسکا نیازی له موږ سره وصل سوې ده. مسکا جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. په دې خپرونه کې لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه دغه کوم د دوها کنفرانس چې موږ له ښځو سره خبرې وکړې وخت نا وخت دوی ځینې غوښتنې مطرح کړې ستاسو په نظر د دغه غونډې نتیجه آیا د هغو غشتنو سره برابر و چې شذو لرلې؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. په دې هیله چې ښه اوسئ، کومې غوښتنې چې په دوحې کنفرانس کې د میرمنو لخوا مطرح شوې دي، هغه غوښتنې د ټولو افغان میرمنو غوښتنې دي چې طالبانو هغه حقوق، هغه کړنې چې ښځو پخوا کولې، هغو باندې بندیزونه لګولي وو، او دا هغه غوښتنې دي چې د افغان میرمنو اساسي حقونه دي، اساسي غوښتنې دي چې دا باید عملي سي. او د دې حقوقو یا د دې غوښتنو د منع کولو هیڅ کوم شرعي یا موضوع وجود نه لري چې طالبانو په دې غوښتنو باندې بندیز لګولی دی. موږ وینو چې لکه ما وخته چې طالبان وخت رسیدلی دي، هر موضوع یې د ښځو لانګله راخیستې ده. هر هغه محدودیت چې وضع شوی دی په افغانستان کې، لومړی په ښځو باندې وضع شوی دی. کله چې دوی وخت ورسېدل، نو لومړی کار چې دوی وکړ، کوم کله چې د حکومت جوړښت د اعلان کړ، هغوی کې میرمنو ته هیڅ ونډه نه وه، د میرمنو هیڅ ونډه پکې مطرح نه وه. اګر چې د هغې مخکې د طالبانو چارواکي ویلي وو چې موږ په ښځو ته ونډه ورکوو، خو هغه څه دوی ونه کړل. دوم کار چې دوی وکړ، دوی د ښځو چارو وزارت بدل کړ په امر بالمعروف وزارت باندې. دوی د ښځو زده کړو باندې بندیز ولګاو، د ښځو په کار باندې بندیز ولګاو، د ښځو په ټولنیز چلند باندې، په کارونو باندې. دا چې ښځه باید د باندې له محرم سره وزي بدون د محرم وطن یې نیسي، ښځو باندې د حجاب موضوع مطرح کړل، د ښځو لارینونه یې بند کړل. هر هغه کار وکړه چې د ښځو شرعي حقونه ول. مثلا دوی حتی د ښځو مثلا د چکله دینی ورزش ته باید لاړ نشي، دا یې بند کړل. سنگارتونونه یې بند کړل په ښځو باندې. همدارنګه ښځې غږ باید له رسنیو یا تلویزیون نه خپور نشي، چې دوی په دوبلو باندې هم سانسور ولګوه. د دې ترڅنګ اوس موږ وینو چې په خوست کې دوی حتی د ښځو په زنګونو باندې بندیز لګولی چې د ښځې اواز باید رادیو له څپو باندې خپور نشي. دا هغه څه دي چې د ښځو پر وړاندې یعنی دوه ګونی چلند دی چې دوی ښځو پر وړاندې کوي چې دا باید ونشي. او دغه غوښتنې چې موږ میرمنې یا ښځې لرو، دا زموږ اساسي غوښتنې دي، دا باید ومنل سي.
مننه موسکا جانې، زبرته تاسو ته راځم. اوس هم اوریدونکو، زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی فاطمه سبا له موږ سره وصل شوې ده، د سټوډیو سره. تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې. فاطمه جانې، ستاسو خزمه لومړی پښتنه دغه ده چې کله چې د دوحې غونډه کېده، هغه مهال شذو یو شمیر غشتنې مطرح کړې وې. دوی ویلي و چې د دوی په استازیتوب باید داس خلک هلته ناست وي چې باید د دوی هغه غشتنې چې د کار کولو او د زده کړو حق دی، هغه باید خوندي سي. او په دا ډول کنفرانسونو کې پراتلونکو کې هم باید شوه څه ډیره ونډه ورکول سي. ستاسو په نظر آیا دغه نتیجه چې وروسته د دې غونډې اعلان سوه، فکر کوئ چې په هغه کې د ښځو غوښتنې په نظر کې نیول سوې وې؟ د ښځو هغه غوښتنې چې دوی درلودې، آیا فکر کوئ چې پر ځای سوې؟ فاطمه جانې، که تاسو ته زما غږ درځي، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه. بلې، تاسو زما غږ اوري؟
او ستاسو غږ ما ته راځي. سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته او مسکا خور ته وړاندې کوم. پوښتنې چې تاسو هم روغ جوړ او خوشحاله اوسي. البته ستاسو پوښتنې ته راځم په هغه وخت کې چې دی، مونږ هم بیا خپل غږ پورته کړو چې د ښځو په نمایندګي باید داسې خلک هلته تللی وي چې د ښځو د حقوق هغه دفاع به یې کوله، او د ښځو هغه د تعلیم کوم تعلیم حق دی هغلته باید غوښتل شوی وای. ګرچې هغه وخت کې دوی وویل شو چې مونږ د ښځو لپاره د حقوق هلته غوښتنه کړې ده، په دغه تړون کې د ښځو ارزښت موجود دی، او ځینې وکیلانې، ځینې نمایندګانې د ښځو په استازیتوب هلته یې ګډون وکړل. خو نه پوهېږم چې ولې بیا هم د دوی هغه چلند بدلون یې وکړو. اوس وخت کې د ښځو په وړاندې تعلیم هېڅ په افغانستان کې هېڅ هم موجود نشته. دی د تعلیم په وړاندې هر هغه موسسه دی که تعلیمي زده کړه ده، هغې په وړاندې هره دروازه بند دی.
بله تاسو ته زموږ غږ درځي فاطمه جان، تاسو غږ موږ نه لرو.
تاسو غږ ما ته راځي، زه نه پوهیږم چې زما غږ تاسو ته اوس راځي. زما غږ تاسو ته؟
بله اوس تاسو غږ راځي، مهرباني.
البته ستاسو پوښتنې ته زه باید په داسې ځواب ووایم چې په کوم وخت کې چې کله دغه تړون په دوحه کې ترسره کېده، نو د افغانستان د میرمنو په نمایندګۍ ځینې وکیلان او ځینې نمایندګان هلته موجود وو. هغوی داسې وویل چې موږ هلته د ښځو د حقوق دغو ضمانت کړي دي چې موږ د ښځو ته د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، په هره برخه کې، په ټولنیز فعالیتونو کې، په رسنیو کې هغوی ته د کار اجازه ورکوو. حتی ځینې میرمنې ویل چې هغه پخواني طالبان دوی نه دي، دوی چې دي بدلون کړی دي او موږ باور نه کوو چې بیا هغه چې ماحول رامنځته شي. خو کله چې حکومت بدل شو، دوی راغلل، د ښځو په وړاندې د کار زمینه، د تعلیم زمینه، دغه ټول بدلون یې وکړو. زه فکر کوم چې دغه ټول فیصلې د بند دروازې تر شا ترسره شوې، نو لامل یې همدا دی چې خلکو ته دغې په اړه هیڅ معلومات یې نه ورکول. دوی ویل چې هلته د ښځو په وړاندې د ښځو د حقوق لپاره موږ هلته فیصله کړې ده، ښځو ته د حقوق ورکول کېږي.
مننه ډیره اغلی سبا، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم په تصویري بڼه وینئ. اوس هم د خپرونې درېیمه میلمنه اغلی مینه اکبری له موږ سره وصل شوې ده. مینه جانې، تاسو ته هم شرغ لاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې د خبرو لپاره. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبانو په خوست ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ یو اعلامیه ورکړې ده، او په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه نجونې چې و خپرونو ته په تلویزیون یا رادیو کې د دوی په وینا مشخصا هغه درسي او ټولنیز خپرونې یادې سوي دي، دوی ویلي دي دغو خپرونو ته چې نجونې زنګ وهي دا په دې معنا ده چې اخلاقي فساد ته لمن وهل کېږي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟ څومره مهمه ده چې ښځې باید په دا ډول خپرونو کې ګډون و کې خپل رغ پورته کې او نظر شریک کړي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسې ته، ستاسې تخنیکي همکاران او ټول لیدونکو ته ډیره زیاته مننه کوم. واقعا ښایسته ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده. بدبختانه که زه ووایم چې طالبانو کوم اعلامیه چې اوس تازه خپره شوې ده، دوی ویلي دي چې باید جنکۍ حق نه لري چې ته راډیو ته یا ټي وي خپرونې ته دوی اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه مطرح کړي او خبرې وکړي. نو زه حیرانه دې ته یم کله چې ما دا خبره واورېدله، زه واقعا زه ډېره خفه شوم. یو خدا چې هغه نهادونه یا هغه ادارې چې وي د ښځو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره، هغه ادارې هم له منځه لاړلې، بندې شوې. او ښځې خو ته به چې په اوسني حکومت کې اتا دا حق نه لري چې دوی زده کړې وکړي، درس وایي، نو دا حق هم ترې واخیستل شو چې دوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي. اوس کومې خپرونې چې مثلا په راډیوګانو کې وي، شاید هغه یوه دینی خپرونه اوسیږي، په ټلویزیون کې یا یوه دینی خپرونه وي، مثلا یو میرمنه یا یو خوراکي یو پوښتنه لري چې باید هغې خپرونه کې دا ګډون وکړي، زنګ وکړي او خپل دینی پوښتنه ترېنه مطرح کړي، په یو څه باندې پوه شي. نو دوی دا حق هم نه لري چې د یوې دینی پوښتنې په خپرونه کې هم دوی اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه مطرح کړي. نو زه نه پوهېږم د اوسنۍ حکومت د کوم اسلامیت، د کوم مسلمانۍ، د کوم دین، د کوم اسلامیت خبرې دوی کوي. دوی وایي چې اوسنی نظام یوازینی نظام په افغانستان کې دی چې اسلامي حکومت دی او د اسلام په چوکاټ کې دی. آیا د اسلام د چوکاټ تاریخ څه دی؟ همدا دی چې ښځه نشي کولی چې درس وایي، ښځه نشي کولی چې مکتب یا پوهنتون ته لاړه شي. ښه، اوس وطالبه وروره، که دا ستا خور او مور مریضه شي یا یوه نسایي ولادي او مشکل ورته مخ کې شي، نو دا ستا خور او مور به یو ښځینه ډاکټر ته لاړ شي، ښه ده که نه یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي؟ نو زه په دې باندې نه پوهېږم. او یا هم شاید د دوی ښځې به له درد مړې کېږي له تکلیفو، دوی به ډاکټر ته نه بي. دا هم یو ډول ظلم ده چې په اسلام کې بالکل بند د ظلم کول. دا څه رقم اسلام ده؟ دوی تعریف د اسلام نه چې موږ اسلامي حکومت یو، اسلامي نظام ده، موږ اسلام په چوکاټ کې هغه څه چې غواړو هغوی باید خلک ومني. موږ دا اسلام موږ نه منو، کوم اسلام چې طالبان یادوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي د طالبانو دا کارونه. اوس ګوره، افغان جنکۍ، افغان میرمنې دا وایي چې منګه چادری هم قبولو منګه غوړو په یو چادری بورقه کې لار شو دفتر ته کار وکړو دندې ته لار شو په هنتون ته لار شو مکتب ته لار شو خو دې په بورقه یا چادري کې هم نه پرېږدي. دوی وایي چې زمونږ کابینه اعلان شي، زمونږ حکومت لږ جوړ شي، دا شي یا شي، بیا به مونږ دې پاکله باندې فکر کوو، مونږ چوپ نه یو ناست، مونږ به یوه تګلاره غوره کوو د انجینکو د پوهنتون یا مکتب لپاره. درېیم کال را روان ده، زمونږ دا نوی نسل چې زمونږ هیلې ورته وي، افغانستان ډېر یو لوی هیلې لرلی ورته چې مثلا زمونږ هیواد روغ شي، ښه شي، لږ شان په پښو باندې ودرېږو، لږ پرمختګ وکړو، نوي نسل ته مو سترګې وي. نوې نسل مو هم برباد شو، لکه شل کاله مخکې چې همدغه یو ناورین را مخکې شوی و راغلی و، شل کاله بعد بیا هم همغه ناورین تکرار شو.
مننه ډیره اغلی امینه اکبری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم اوریدونکو، اغلی نفیسه دانش هم له موږ سره وصل سوې ده. نفیسه جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ. ستاسو څخه به زه د طالبانو د خوست امنیې قومندانۍ د دغه اعلامیې په اړه باندې پوښتنې پسې وکړم. په دغه اعلامیه کې د خوست ولایت امنیې قومندانۍ چې ورکړې ده، دوی ویلي دي چې د دې ولایت ټولنه لوستې، مسلمانه، پښتنه، فرهنګي او کلتوري ټولنه ده، خو بیرته یې د همدې ولایت پر نجونو باندې تور پورې کړی دی چې درسي خپرونو ته په تلیفوني خبرو سره اخلاقي فساد خپروي. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا په یوه لوستې، مسلمانه او فرهنګي ټولنه کې ټول وګړي دا حق نه لري چې بیرته پرته له بیرې خبرې وکړای سي او خپل نظر څرګند کړای سي؟ بلې، مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته مننه. لومړی خدا چې طالبان باید اول د فساد په عواملو باندې پوه شي چې فساد عوامل کوم دي او څه شی د فساد لامل کیږي په یو ټولنه کې. فساد دوه رنګه عوامل لري چې یو اصلي دی او بل هغه چې زمينه ورته برابرېږي. اصلي عوامل چې د دین له نگاهه مونږ وایو هغه خپل فرد پوری اړه لري چې یو دا چې ډیر د دنیا سره مینه ونه کی او بل د نفس تابع نشي، دا خپل یو انسان دیتا اړکوي چې د فساد لامل شي. یعنی باید یو انسان خپل د نفس خپل په کنټرول کې ونیسي، ولی هغه عوامل چې بیا زمينه فساد ته برابروي هغه مثلا لومړنۍ گزینه کې ځونې سم د جهل او ناپوهي ده، په ټولنه کې فقر ده، ناوړه دودونه دي، د ټولنیز عدالت نشتون دی، افراط او تفرید دی، د کورنۍ ناکار نظام دی، د امنیت او سلامتیا نشتون دی، د نظام ضعیفوالی دی. دا هغه دلایل دي چې بیا فساد په یو هیواد کې خپروي. خو راغلو دې موضوع ته چې د خوست امنیه قومندان بیا ویلي دي چې انجونې دي زنګ نه وهي هغه برنامو ته چې تعلیمي برنامې دي، او دوی دي تاسو زه هم نه پوهیږم چې او د طالبان هم شاید په دې باندې خپل هم نه پوهیږي چې دوی ولې د تعلیم برخه نیولې ده. دوی چې دغه کم وخت نه راغلي دي، صرف د دوی هغه اصلي او اساسي هدف دا دی متاسفانه چې تعلیمي برنامې بند کړي او سیستمونه یې بند کړي. د دې ترڅنګ اخلاقي فساد ته خپل دوی لمن وهي، ځکه چې د پوهې او د تعلیم هغه سطح چې د هغه خپل راکموي. نو زه هم نه پوهیږم او دوی هم نه پوهیږي چې دوی ولې د تعلیم برخه بندوي. بل چې تاسو دوی ته وایي چې خزینه د تعلیمي برنامې ته زنګ نه وهي، یعنی تاسو یو ناپوه انسان هم پوښتنه وکړي چې زه که چیرته یو سوال ولرم یا یو پوښتنه ولرم چې زه په دې باندې نه پوهیږم، بالاخره د چا نه پوښتنه وکړم؟ مکتب ته زما په مخ بند کړی ده، تعلیمي برنامې تاسو ما په مخ باندې کړی دي. خلاصه دا چې یعنی زه باید یو انسان په نوم باندې په ټولنه کې ژوند ونه کم. نو د دې په خاطر باندې لومړی خو باید دوی فساد وپیژني، د فساد زمینی باندې پوشي، او بعد له هغې نه دوی راشي هغه د تړلو برخه کې خبره وکړي. نو زه په دې برخه کې دا باید وایم چې طالبان فساد ته خپل لمنه هواروي، ځکه زموږ په مخ کې د تعلیم برخه بندې کړې دي، دوی خپل د فساد لامل شوی دی.
مننه ډیره اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د از ما حق دی روانه ده. اوس هم ګورو چې کوم اوریدونکو را سره وي. یو اوریدونکو دی، هغه به را واخلو بیا بل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوږیانې، تاسو تاسو ملمنو ټول ته یو احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، او ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی. که تاسو دغه موضوع په اړه کوم تفسیر لرئ، مهرباني.
عزیز خطوخی اما در زابل ولایت شاجیل ولسوالی سره په لیکل
ډیره مننه. توخی صاحب تاسو د دغه خپرونې د موضوع په اړه کوم څه ویل غواړئ؟ پوښتنه خو به نه لرئ کوم تبصره؟
بلې، زما له خورکۍ زما له خوندو څخه دا پوښتنه د کاره یوه جواب راکړي چې د تعلیم او تربیه او ستاسې پرمخ مکتبونه دا خو ټول افغانان غواړي، موږ یې هم غواړو د شریعت په چوکاټ کې دننه. دا خو یو مسلم حقیقت ده چې دوی بالکل حق لري چې نارینه سبق وایي او تعلیم کوي، نو دوی هم باید وکړي. نو البته ولو که طالبانو دیني تعلیم د ښځو پر مخ پرانیستی پرېښی ده، خو مکتب هم ضروري ده، لازم ده. باید موږ یې ووایو لکه څنګه چې دوی په خپلو څرګندولو کښې وویل چې ښځو ډاکټرې ته چې یو مریض ورشي، مریض ښځه او که نارینه ته، دا خو یو حقیقت ده. نو زما له دوی څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسې دا خپله مبارزه له کومې لارې بهتره بولئ چې ترسره یې کړئ، تاسې خپل حقوق پیدا کړئ؟ نو دا ترخه لهجه او دا ترخه ژبه چې تاسې ګیلې کوئ په تلویزیونو او په راډیو کې، دا خو نه ده نتیجه نه ورکوي، نور هم تاسې مقابل لوری خواشنی کېږي. نو دا به نه وای ښه چې تاسې یو ښه هیئت برابر کړی وی له خپلو ښځو د خمه تشکیل یې او یو څه هم د وطن خلک هم درسره یوځای کړي وای، دا اسلامي عمارت ته ورغلي وای او هغو سره مخامخ خبرې کړې وای چې موږ خو دا حقوق لرو. نو د دې پر ځای چې تاسې په راډیوګانو وو په تلویزیونو وو په ډېرو شیانو کې داسې ګیلې کوئ یا داسې الفاظ استعمالوئ چې هغه نور هم د دې سبب کېږي چې هغه نور هم خواشینی شي، نو دا به نه وای ښه. نو زما دا پوښتنه وه.
ډېره مننه توخي صاحب چې تاسې زګ راووهئ. ستاسو پوښتنه به زه د مېلمنو څخه وکړم. اوس به هم ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلی،
آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بسم الله وسالم د ننګرهار پوهنتون څخه.
وصال صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو د موضوع په اړه کومه تبصره لرئ یا پوښتنه، مهرباني وکړئ.
د موضوع په هکله به ووایو چې ډېره د پام وړ او د توضیح او تشریح لپاره مناسبه موضوع مو ټاکلې ده. دا چې په اوسني وخت کې د جنو پر مخ بیلابیل محدودیتونه دي، البته دا د اسلام په چوکاټ کې دي. نجونې کولی سي د نورو طریقه هم خپله مبارزه وکړي. لومړی به راسو دې ته چې نجونې که رسنیو سره په ارتباط کې سي یا رسنیو ته زنګ ونه وهي، کومه ستونزه نه پیښیږي، یعنی دومره خاص مشکل نه رامنځته کېږي. دوی کولی سي میډیا تعقیب کړي، خو د یوازې تعقیب لپاره، د خپلې ګټې لپاره، ځکه دلته د شریعت موضوع ده، د اسلام موضوع ده. نو دوی ښه خبرداره چې باید هغه خپل اسلامي او دیني او انساني ارزښتونه وپېژني او هغوی ته په کتو سره دوی خپله ژوند ته دوام ورکوي.
ښه، وصال صاحب، دغه ښځې چې موږ راغواړو په دې خپرونو کې چې له موږ سره خبرې کوي، ستاسو په نظر د دوی پر ځای باید نارینه راوغواړو چې د ښځو پر مسایلو خبرې وکړي؟
نه، خو دلته موضوعګانې پارک کوي، باید داسې یو چاپېریال مساعد سي چې کومې خپرونې ښځو پورې اړه لري، ښځو پورې مفیدې وي، د ښځو پایده وي پکې، ګټه وي پکې. هغوی ته باید یوازې داسې چاپېریال برابر سي، داسې یو سټډیو منظم ورته برابره شي چې هغوی ښځینه راوغوښته شي. که چېرته موضوع سړی پورې اړه لري، نو باید سړی راغوښته شي. دا زما له نظره د اسلام نظره هم ښه راځي او اسلامي چوکاټ ته داخلېدای شي.
ډېره مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د طالبانو په دغه اعلامیه کې اورېدونکو غواړم چې یو څه توضیح نور هم ورکړم. دا د هغو میلمنو یا هغو نجونو په اړه باندې نه دي ویل سوي چې سټوډیو ته وربلل کېږي، بلکې دوی ویلي دي چې هغه نجونې چې ټولنیزو او درسي خپرونو ته زنګ وروهي هغوی دې نه وروهي. معنا دا چې که د ښځو اړوند موضوعات هم وي، دوی ویلي دي چې دغه نجونې دې زنګ نه وروهي. پر دغه موضوع باندې به موږ خبرې کوو. موسکا جانې، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. ستاسو پام د اعلامیه یوې برخې ته راړوم. په دې اعلامیه کې راغلي چې په خوست ولایت کې د ځینو راډیوګانو څخه اخلاقي فساد ته لمن وهل کېږي، او په دغه کې ویل سوي دي چې په دغه درسي او ټولنیزو خپرونو کې زیات تعداد نجونې برخه اخلي. دا د دې لامی هغه ټکی د چماته استول وستل ستاسو خزما پښتنه دغه د چې په درسي او ټولنیز خبرونه کې په ګډون سره آیا رښتیا هم انجونې د دې لامل کېږي چې اخلاقی فساد زیات په ټولنه کې؟ مسکا جانې که تاسو ته زما غږ درځي او تاسو زما پوښتنه اوریدلې وي مهرباني وکړئ. بلې ستاسو مایکروفون آف دی مسکا جانې، که هغه آن کوي او خبرې وکړي. بلې اوس هم ستاسو غږ موږ ته نه راځي، که تاسو خپل مایک آن کوي او بیا خبرې وکړي مهرباني. ښه، اوس هم ستاسو غږ موږ ته نه راځي متاسفانه، موږ هڅه کوو چې ښه. زه به اوس دغه پوښتنه د فاطمه جانې ستاسو څخه وکړم تر هغه وخته پورې چې د مسکا جانې غږ موږ ته راځي. ستاسو څخه همدغه پوښتنه کوم، زما پوښتنه دغه ده چې آیا کله چې نجونې د درسي او ټولنیزو خپرونو ته زنګ ووهي، دا ډول خپرونې لکه دا اوس چې روانه ده، ستاسو په نظر آیا رښتیا هم طالبان واقعیت وایي، حقیقت وایي چې نجونې د دې لامل کېږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد زیات سي؟
البته دغه موضوع زه یادونه وکړم چې په افغانستان کې چې دي هغه د ټکنالوژي برخه یا هم وایي چې د انټرنیټ هغه سطحه چې ده ډېر زیات چټکه نه ده، او نجونې نشي کولی چې د هغې د لارې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او له دغو څخه استفاده وکړي. البته په لرې پرتو سیمو کې چې دي نجونې چې دي ټول راډیوګانې اوري، د راډیوګانې له لارې کولی شي چې خپل تعلیم ته، یعنی یو باسواده ټولنه انجونې د دغې لار کول شي چې زده کړه وکړي که نه. نو زه فکر نه کوم چې دغه به یې دلیل اوسي، ځکه دوی د خپل هغه کوم دوی غواړي چې د تعلیم دروازه بنده کړي، د دوی لپاره دوی ځینې دلیلونه وړاندې کوي، او دغه دلیلونه فکر نه کوم چې دغه به یې دلیل اوسي چې دغه د فساد لامل کېږي. فساد لامل هغه وخت رامنځته کېږي چې په ټولنه کې تعلیم موجود نه اوسي، د کار زمینه موجود نه اوسي. نو طبعا چې دی یو په اوسني وخت کې په افغانستان کې د نجونو لپاره حتی هغه سینګارتون چې و چې هغه بېسواده مېرمنې چې کولی شو چې د هغه له لارې د خپل کورنۍ وساتي او د فساد مخنیوی وشي، هغه لاره یې بنده کړه. نو طبعا چې دی په اوس وخت کې چې دی د تعلیم باید بهانه ونه ګرځوو د فساد لپاره. بهانه بیکاري دا چې مېرمنې په افغانستان کې اوس وخت په کور کې ناستې دي، دغه یې د فساد لامل دي. دغه تعلیم ته باید هېڅ کله هم د فساد لامل ونه شي ویل. او البته ورور څو خبرې وکړي، د هغې په ځواب کې زه باید ووایم چې مونږ خو سوال هم کړی دي په کوم طریقې باید مونږ خپل غږ طالبانو ته ورسوو چې د تعلیم دروازه دې خلاصه کړي، د تعلیم دروازه دې بنده نه کړي. نو مونږ ګیلې نه کوو، نو مونږه تخی خبرې کوو، مونږه همیشه د تعلیم لپاره غږ پورته کړی ګرچې په افغانستان کې اوسو. په اوس وخت کې په دلته هر مېرمنه، هر هغه مېرمنه چې په میډیا کې کار کوي یا د ښځو د حقوق په وړاندې دغو مبارزه کوي، دغو ټول په هره طریقه کوو اوس یې هغوی خپل غږ رسولي ټولو ته. خو زه فکر نه کوم دغه زمونږ، البته زمونږ یو خپرونه هم وه، دوی وایي چې باید د ښځو ته اړوند یو خپرونه اوسي. په خپل دوی په ننګرهار کې اوسېږي، ننګرهار کې نرګس راډیو چې هغه عموما خاص د مېرمنو لپاره وو او د مېرمنو لپاره دوی کار کول، خو اوس وخت کې هغه هم بند شوي دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي د فعالیت.
ښه فاطمه جانې، زه فکر کوم چې ستاسو خبره پای ته ورسېده، ژغ یو څه ناوخته راځي. مننه ډېره، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه دا زما حق دی روانه ده. د خپرونې بله میلمنه غلې آرزو سادات هم له موږ سره وصل سوې ده. آرزو جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د خوست ولایت د امنیې قومندانۍ چې دغه اعلامیه خپره کړې ده، په دغه اعلامیه کې دوی ویلي دي چې هغه نجونې چې راډیوګانو تلویزیون ته په درسي او هغو خپرونو کې چې ټولنیزې دي زنګ وروهي، دا د دې لامل کېږي چې په ټولنه کې فساد زیات سي. د دې اعلامیه یوه برخه زه تاسو ته لولم. په دغه کې راغلی دی چې د درسي خپرونو لپاره د پوهنې ریاست لخوا رسمي جوازونه دغه ډول میډیاګانی نه لري او همدارنګه زموږ ادارې د معلوماتو په نظر کې نیولو سره چې اکثره دلته د اکثره لفظ استعمال شوی دی او ویل شوی دی چې اکثره واقعیات له همدغه طریقه صورت نیسي، یعنی هغه واقعیات چې د دوی په نظر باندې اخلاقي فساد دی. ستاسو څخه په دې جملو کې ډېر پښتنې دي، یو پښتنه به زه ستاسو څخه دغه وکم چې آیا ستاسو په نظر باندې دا ډول بندیز چې دوی پر نجونو باندې لګوي چې باید وخت درسي او ټولنیزو خپرونو ته په رادیوګانو او تلویزیون کې زنګ ورونه وهي، آیا فکر کوي چې دا د درسي خپرونو سره هم تړاو لري؟ آیا طالبان غواړي چې اوس په رادیوګانو کې هم درسي خپرونې بندې کړي په داسې حال کې چې دوی تر شپږم ټولګي پورته مکتبونه بند کړي دي او پوهنتونونه هم تړلي دي د نجونو پر مخ باندې؟
ډېره مننه سلامونه مالی جانې تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید دا ووایم چې که چېرته طالبان د ښځو غږونه په راډیو یا په تلویزیون کې بندوي او بیا په ځانګړي ډول د تعلیمي خپرونو او همداسې طبي خپرونو کې د ښځو غږونه بندوي، دا په دې معنی ده چې یعنې دوی اجباراً، یعنی جبري، لکه څنګه چې ماسک په ټولو میرمنو باندې اجباري کوي چې هغه میرمنې چې په تلویزیون کې کار کوي یا همداسې چې دوی تعلیمي برخې وتړلې، تحصیلي برخې وتړلې، نو دوی په دا ډول غواړي چې په راډیو کې هم د ښځو غږ بند کړي. دا په دې معنی دی چې دوی نه غواړي چې زموږ د هېواد ښځې پرمختګ وکړي او یا هم په یو ډول نه په یو ډول هغه رقم چې دوی د ښوونځیو نه منع کړی، د پوهنتونو نه منع کړی، د دندو نه منع کړی، اوس حتی دوی نه غواړي چې حتی په راډیو کې هم د دوی غږ خپور شي. او دا خپله د حکومت کمزوري کوي. که طالبان غواړي چې د دوی حکومت پرمختګ وکړي، اسلامي عمارت په رسمیت وپېژندل شي، نو دوی باید په ښځو باندې دومره هم بندیز ونه لګوي چې بیا نړیواله ټولنه او ټول خلک له دوی سره مخالفت وکړي. او که دوی په واقعیت سره غواړي چې یو ښه حکومتداري ولري په هېواد کې او خلک خپل هېواد او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپېژني، نو دوی باید د خلکو زړونه ترلاسه کړي، هم د ښځینه او هم د نارینه وو. او که دوی ورځ په ورځ د دې په ځای چې د ولس په زړونو حکومت وکړي، په هغوی دا رقم ظلم او جبر باندې مخته لاړ شي، نو دا یو واضح خبره ده چې هم به هېواد د بدبختۍ خوا ته روان وي، هم به هیڅ پرمختګ نه وي، او هم به د ښځو غږ تر ملته پورې نه رسیږي.
مننه ډیره اغلی ارزو سادات، زبیرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زما پښتني به دوام کوي او خبرې به لملمنو سره کوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکو برا واخلو. اوریدونکو مشته زنګونه وهې، د دوی نظر هم مشته مهم دی، باید په دې خبرونو کې شامل کړو. یو اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی مهرباني، او که تفسیر هم کولای سي.
مننه ډیره مننه مینوال د هلمند څخه. لومړی قدم کې تاسو او تاسو قدمونو مهرمانو ته او درنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نور څه ویل نه غواړم، صرف دا غوایم چې کوم اپونتونه د شوز پر مخ ترسي وي، آیا شوز حق نه لري چې تعلیم وکړي؟ څه ځه حق نه لري چې لوړ ذکر وکړي؟ خبره دا خو دا خبره بل چې موږ تاسو مریضان لرو، دا سړی موږ کو کې دا دی وینا زه نارینه ډاکټر نه ولم، څه ځه ډاکټر چې حالت ولم، نو کدا بنس دا ډاکټر ذکر بنس دا څه ځه ډاکټر به چی ته پیدا شي؟ ما خوښ تا غدي چې دا پونتونو او دا نور کوم تعلیم چې دا د شوز د لپاره ایلاس.
ډیر مننه ستاسو د نظر څخه و مې خوستي. ستاسو نظر اوس هم ګورو. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به دوی را واخلو مهرباني وکي. ازادي رادیو ده.
رحمت الله احمد ننګرهار پوهنتون در سره تماس کیم.
نعمت الله صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو کوم تفسیر لری مهرباني.
بل موضوع مو ماشاءالله دی خیسته موضوع تاکلی دا وقتل می دی موضوع پر خپل نظر در سر شیری کما نو زمان نظر داسی دا چی دا غا طولان سیرا تنا دا نارینا و پوری تڑاو نلری دی که خز هم حق لری خپل حقوق لری هغا کولای چی سی د یو اداره کې په یو سټیشن کې رادیو سټیشن کې یو ټلویزیون کې یو شفاخانه کې هر ځای کې باید دوی خپل مرسته واخلي ځکه چې بغیر له دوی دا هر کار نیمګړی پاتې کیږي نو دا زما شخصي نظر ده یعنی چیرته دوی حق ورکړل شي دوی ته په رادیو سټیشن کې مثلا خوبه راسي
ډیره مننه نعمت الله صاحب ستاسو نظر مو هم واخیستې اوس ګورم چې که کوم بل اورېدونکی راسره وي فکر کوم چې نور څوک نشته مسکا جانې تاسو ته به بیرته راسم د دغه اعلامیه یوه بله برخه غواړم چې تاسو ته یې ولولم د خوست ولایت امنیې قومندانۍ چې دغه اعلامیه ورکړې ده په دې اعلامیه کې راغلی دی چې د دې لپاره چې دا زه تاسو ته د اعلامیې څخه لولم د دې لپاره چې د جنایي واقعاتو مخنیوی وسي د جنایي واقعاتو او هم د اخلاقی فساد د واقعاتو ګراف راټیټ سي دوی ویل دي چې مخکې له دې چې د میډیا مسؤلین زموږ ادارې لخوا احضار سي ستاسو محترم ریاست څخه هیله کوو چې دا هدف د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه دی لیکلی دي چې د خپل طریقه اړوند میډیاوي د دغه سناوړه کړنو د مخنیوي په خاطر د خپل وظیفوي صلاحیت او مسؤلیت لروی په جریان کې کړی دوی دغه خبرداري و میډیا ته هم ور کړی دی رسنیو ته او دا همداراز ویلی دی چې جنې هم باید د دې د جنو مخه ونیول سي چې په ځانګړې توګه دغه ټکی کارولی دی چې درسي او ټولنیزو خبرونو ته باید زنګ ور ونه وهي ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې د جنایي واقعاتو چې په دغه اعلامیه کې یادونه سوې ده او همداراز ویل سوي دی چې د اخلاقي فساد د واقعاتو ګراف راټیټ سي آیا فکر کوي چې رښتیا هم دا واقعات دومره ډیر دي چې د په مخنیوي سره یې ګراف راټیټېدای سي د پیښو
ډیره مننه ملالې جانې ما ته ډیره جالبه ده دا اعلامیه ځکه چې زه فکر کوم چې دوی بل څه نه لري د ویلو لپاره یا د کولو لپاره دوی چې کله د شپې د خوب ځای ته ځي نو په همدې فکر کوي چې اوس به د ښځو لپاره موږ څه ووایو کوم څه به باندې بند کړو څه وکړو چې موږ یعنی د نړیوالو غبرګونونه ځان ته راواړو یعنی زه فکر نه کوم چې د اخلاقي فساد کچه دومره لوړه وي چې دوی دې د میرمنو په یو ټلیفوني اړیکې باندې دا راټیټ کړي که چېرته دا بند سي او دا ګراف به راټیټېږي دا اصلا له واقعیته لرې خبره زه ګڼم ځکه چې دوی بل څه نه لري همیشه د ښځو پر وړاندې د هر هغه څه ممانعت کوي چې دوی فکر کوي په دې باندې به دوی غبرګونونه راوپاروي او د نړیوالې ټولنې توجه ځان ته جلب کړي ځکه چې د دوی یو د دې لاملونو چې غواړي دا کارونه وکړي یا دوی په رسمیت وپېژندل سي همدا ده چې دوی په ښځو باندې بندیزونه لګولي دي او د دغه بندیزونو له مخې غواړي چې دوی په نړیوالو باندې فشار راولي هو دا اصلا کدوی وای چې مونږه اسلامي اسلام مونږه پلیکو یا مونږه اسلامي نظام یو یا اسلامي حکومت یو نو دا چاره خو په اسلام کې نشته ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله چې با کوم کار تر سره کوو همیشه به خپل میرمنو سره مشوره کوله همیشه به خپل میرمنو نظر اخیسته ځکه چې د میرمنې نظر مهم دی او میرمنه په ډېر هغه څه پوهیږي چې دوی فکر کوي چې نه پوهیږي نو زه فکر نه کوم دلته اصلا د جنایي پیښو مخنیوي یا هم د اخلاقي فساد په ګراف کې ټیټوالی دا اصلا یو بیزایا خبر ده چې دوی په دغه اعلامیه کې خبره کړې ده او زه دا وایم چې ولې باید د یوې میرمنې تلیفوني اړیکه یوې تعلیمي یا یوې ټولنیزې خبرونه ته د فساد لامل شي خوست یو پښتنه سیمه ده او په پښتني سیمه کې تاسو وینئ چې د کورنۍ فضا څنګه ده څنګه خپل لونو ته پښتني مور پلار تعلیم ورکوي، تربیه ورکوي. زه فکر نه کوم چې یو پښتنه کورنۍ کې داسې یو څه پیښ چې دوی ورته تشویش لري. او بل زه غواړم چې مخکې ورور پښتنه کړې وای لمونږ نه، چې زمونږ دغه مثلا غږ پورته کول چې د ښځو د تعلیم لپاره مونږ غږ پورته کوو، د دونه نتیجه نه ده ورکړې، باید یو اساسي کار ترسره شي. زه دا وایم چې زمونږ په وسه همدا پوره ده چې مونږ باید د میرمنو یا د ښځو حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړو او مونږ دا حقوق وغواړو، ځکه چې حق په زور غوښتل کیږي. خو تاسو څه کولی شئ؟ تاسو چې په افغانستان کې هستئ او غواړئ چې لورې مو زده کړې وکړي یا خویندې مو زده کړې وکړي، پاڅېږئ، پاسون وکړئ. د ولس زور د خدای زور دی، پاڅېږئ، ټول یو لاس یو کې او د ښځې د تعلیم لپاره ونیسئ، کنه د خلکو غاړې ورته ووایئ چې دا زما د لور، زما د خور حق، د شرعي حق دی، قانوني حق دی، اسلام ورته دا اجازه ورکړي. ته څوک چې دا حق دې نه اخلي، تاسو دا کولی شئ که وی غواړئ. زمونږ په حق زمونږ همدومره وسه پوره ده چې کینو په میډیا کې مونږ د خپل حق او د خپل خویندو حق او د میرمن حق لپاره مبارزه وکړو. تاسو دغه پاسون وکړئ.
مننه مسکا جانی، زبرت تاسو ترځم. اغلی مینا اکبری، استاس خبل پښتنه کوم، خو فکر کوم چې روشان صاحب وای دلته یو زنګ را روان دی، اول به اوریدونکو راوخلو بیا به تاسو ترسم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر منالی صاحب، سلامونه مې سلام کوم، سلامونه.
وعلیکم سلام. بلې جیلانی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی، او که تاسو د موضوع په اړه باندې کومه تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ، مهرباني.
موضوع خو ډېره ښه موضوع ده، باید طالبان تعلیم او تربیه ته اجازه ورکړي. دا خو ډېر په افغانستان د پرمختګ یو لاره ده چې تعلیم تربیه ته اجازه ورکړي، هغه که د ښځو وي، هغه که د نورو وي، اکادمي که عصري وي، کولی ده نه.
ښه، ډېره مننه، ستاسو نظر مو واخیستی، او اوس هم ګورم چې که نور خلک وي اوریدونکي، فکر کوم چې څوک نسته. مننه روشان صاحب. مینه جانې، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه پوښتنه چې زموږ هغه مخکینی اوریدونکي وکړل چې دا د ښځو مبارزه به څنګه کیږي، دوی وویل چې باید په سمه باندې د طالبانو سره کښېنی او هغو د هغوی سره خبره مطرح کړي. آیا فکر کوئ چې طالبان به ښځو ته وخت ورکړي چې ورسره کښېني او خبرې ورسره وکړي مخامخ؟ او بله پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې مجبوره سوې چې اعتراضونه یې وکړل، ولې لارو کوڅو ته راووتې؟ که طالبانو د دوی سره مخامخ خبرې کولې، نو ولې مخامخ ورسره کښېنه نستې؟
ملالې جانې، طالبان دومره جرأت نه لري، دوی دومره پیاوړتیا نه لري چې دوی د یو راډیو له طریقه یا د یو ټلویزیون له طریقه د یوې ښځې غږ واوري. نو د هغوی سره له نږدې نه کېناستل دا خو ډېره لویه خبره ده، له فکر څخه هم ډېره لویه خبره ده. ملاله جانې، زه غواړم یو څه ته راشم. ښه، دوی په خپلو خبرو کې مثلا په خپل اعلامیه کې بار بار ذکر یې د دې کړی چې دا اخلاقي فساد ته او جنایي پیښو د لوړوالي باعث ګرځي، دا د میرمنو اړیکې نیول د راډیو یا ټلویزیوني خپرونو سره. طالبان دومره ضعیفه طبقه خلک دي، دا زه نه غواړم بې سواده خلکو ته توهین وکړم، یعنی دوی د هغوی څخه هم شاته او بدتره خلک دي. دوی په خپله زه د خپل سترګو لیدلی حالت وایم، هغه چې طبعا زه خپل خپلوان دې سره به زه طبعا ټول په اړیکه کې یو په افغانستان کې ولایتونو کې، همدا طالبان چې کوم دي، همدا چې ځان قومانداران ګڼي، همدا چې ځان والیان ګڼي، نن سبا دا بې سوادان په دې زرینو څوکۍ باندې ناست دي او لا مغزنه امر صادروي. دوی په خپل باندې زاړه شول، خز نور ما سره کېدلې، د سپګنو ته هیڅوک ورکوي، خو اوس چې دوی حاکمه شوي په دې حکومت کې باور وکړي.
بله،
مهرباني.
بله، مهرباني وکړي.
دوی اتا دوی هتا اوس کورونو باندې ور اوړي، کوم کورونو کې چې مثلا پیغلې جنکې دي، دوی هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. آیا دا د اسلام سره په ټکر کې موضوع نه ده؟ آیا دا د اسلام خلاف کار نه ده چې تاسو کوي؟ د خپل یو جنایي پیښه ده کنه؟ د تلاشه یو انجلۍ چې هغه اصلا رضایت ونه لري، هغه تاسو په ګنده کې نه دی په زور ځان د نکاح کړي او د یو هم نه په یوه مې دوی گزارنه کې دوی په خپل دومره مردار خلک دي
مننه جانې
بلې ویل شي څلور خزي تاسو کولای شي دوی څلور څلور په زور باندې تاسو دومره ضعیفه او نه اهل خلک یاستي
مننه ډیره مینا جانې زه فکر کوم چې بلې خبرې په دغه چوکاټ کې وساتو چې توهین پکښونه سی او چاته تاسو تحلیل موږ غواړو په دې برخه کې او دغه الفاظ کډاډه وکړو چې هغه شای په بحث کې سمرانه سي ډیره مننه مینا جانې ستاسو خزما پښتنه دغه و چې تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې شدي څنګه کولای شي چې د طالبانو پر خپل غښتنی ورسوي او ستاسو په نظر چې طالبان ودی خبرې ته چمتو نه دي چې د دوی خبرې واوري څنګه کېدای شي چې د دې خبرې حل لار راوځي بل کوم لار ده چې شدي کولای شي چې د طالبانو سره خپلې غښتنی مطرح کړي آیا فکر کوي چې نړیوال کانفرنسونه هغه لار ده چې د دوی ژغتر طالبانو پر ورسیږي
مالاله جانی افغان میرمنو لاریونونه وکړل لاریونونه د هل لارونه ګرځیدل په خبرونو کې برخه واخیسته زمونږ په شان دیغه ګوچته وو زمونږ دغه ناوریدل کیږي دا د قناعت وړ نه ده سپاتې دي چې مثلا افغان میرمنې یو یا دوه میرمنې د ټولو افغان میرمنو په نمایندګۍ باندې لاړ شي او د دوی سره لنډیز نه خبرې وکړي دا خو دوی اصلا حاضر نه دي دوی اتا دی وی خزی غږ نشي تحملولای نه غواړي چې لراډیو غږ اوچت کړي یا خپل اختر لاسه کړي دوی سب پاتې د چي میرمنه لاړ شي د نور میرمنو په نمائندګي باندې هغه خپل د حق غوښتنه وکړي اوس چې مونږ یو څو د ګوت پښمار میرمن یا جنکی کول شو د راډیو او ټلویزیونونو له طریقه خپل حق غواړو د نور میرمنو حق غواړو دوی دا نشي لیدلې د دې خلاف دي نو زه فکر نه کوم کنور څه د حل لار اوسيږي تر څو چې دوی خپل دې ته مسر کې نه دي او دوی په خپل باندې اړ نشي چې وکولای شي مثلا مونږ چې کوم حقونه لرو هغه مونږ تر کړی
مننه ډیره مینه جانې زبیر ته تاسو ترځم اغلی نفیسه دانش تاسو څخه پوښتنه کوم دغه ستونزه چې شدي ورسره مخامخ دي د دې د حل لارې په اړه باندې که تاسو مشته وایست تاسو څه فکر کوئ چې په څه طریقه باندې شدي تر طالبانو پر خپل غښتنې رسولای شي اوس چې تاسو واورېدل زموږ میلمنو هم وویل چې طالبان هیڅ چمتو نه دي چې د شدو سرکښینې د دوی خبره واوري شدي په همدې خاطر مجبوره سوي چې سړکونو ته لار کوڅو ته وځاغه لاریونونه هم په ډېرې مواردو کې په تاو ترخوالي واوښتل او پر شو زبانی حمله وسوي دوی و زندان ته یوړسوي چې ډېرې نور شې اوس هم په زندان کې دی په همدې خاطر چې دوی اعتراض کړي ستاسو په نظر څه کېدای شي چې د شو زو حقونه د طالبانو څخه واخیستل سي او دا سي چې په سولې ز توګوي
مننه مللای جانې لومړی خدا چې اوس راغلی نظام د دوسر منګ د زور زیاتی څخه کار نشو خسته خو غږ بیا هم پورته کوي شو او باید هم پورته کو د زمنګ وجدانی او ملي واجب ده نه تنها د خپل ځان لپاره بلکې د خپل اولادونو لپاره خپل د روم د لورګانو لپاره باید خپل غږ حتمان پورته کو لومړی خو د خزو غږ باید نړیوال تر طالبانو راورسوي او په دوی هر څنګه چې وی فشارونه راواچوي زه پوهیږم چې په دې نشډیو کې غونډه برابر شول او دوی بیا هم اشتراک ونه کو لومړی خو دی د طالبانو غوښتنې واخیستل شي چې په کوم اساس طالبانو د انجونو او د نیم قشر د ټولنې باندې د غبندیزونه لګولې دي او دوی تر کوم حد پورې دا لګولې دي اولی لګولې او تر څو وخت پورې باید دوی دا غبندیزونه ولګوي ته دوی هغه اصلي عمل او دلیل باید اول واضح شي دویم دا چې خپل دغه افغاني خزي هم باید لاس وانخلي او د دې ترڅنګ خپل پور کې هم د کوششونه پرینګ دي باید خپل غغونه پورته کی د دې ترڅنګ دا کوخه کوي چې هغه نارینه چې زمونږ ترڅنګ ولاړ دي هغه هم زمونږ غږ په سولې زتوګه طالبانو ته ورسوي او دوی باید پوه شي تعلیم یو اړین سیس دی نه تنها د یو نظام لپاره د کورنۍ نشرو او د اخلاقي فساد لري کول لپاره هم یو تعلیم یو ضروری زمینه ده چې باید موږ ته برابر شي. نو د دې لپاره کوښښونه باید جاری وساتو او عام خبره باید وکړو چې نړیوال اوس حل کولی شي. زموږ کې ولسونه خو به دغه تړل شوي دي کچېری لږ کوښښونه هم وکړو هغه هم ځپل کیږي. نو نړیوال باید فشارونه راوړي په سولې توګه د طالبانو سره. اوس دغه خبره باید ومنل شي چې خزینه لپاره اوس هم ډیر زیان برابر شوی دی چې دومره له تعلیم څخه لري پاتې شولې دومره تعلیمي نقصونه موږ وکړل. اوس هم اته کوچني سیمینارونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي ترڅو خزینه ته راشي. د دې ترڅنګ اوس دا د راډیوي تعلیمي برنامو باندې هم بندیزونه ولګول شول. نو نړیوال باید اوس دا کوښښ د طالبانو سره وکړي په هر رنګ چې وي. دوی باید د مذاکرې میز ته کینوي چې تاسې څه خواهشونه لرئ او ولې او په کوم دلیل مو دغه بندیزونه په خزینه باندې لګولی دي او دا بندیزونه تر کوم وخت پورې باید ادامه پیدا کړي. حداقل دوی باید مونږ په دې پوه کړي چې ولې او تر څه وخت پورې باید مونږ د تعلیم څخه لرې اوسېږو تر څو مونږ پوه شو چې د دوی عددی د بندولو اصلي دلیل څه دی. دین او مذهب خو نه دی. باید هم دی نور دین او مذهب په دغه کې ونه نیسي او بل دا دلیل هم نشي کېدای چې دوی وایي چې نظام د تعلیمي نصاب مو ضعیفه دی. کچیرته ضعیفه هم وو اوس تاسو په دې دوو کالو کې کولی شو چې قوي کوي کولی مو چې دا دوه کاله چې زموږ ضعیف شو بعد له هغې نه خو مکتبونه د انجونو پر مخ پوهنتونونه مو انجونو پر مخ باندې خلاص کړی وي. کچیرته پوشاک د دې لامل دی چې تاسو وایئ چې د دوی حجاب صحیح نه دی بیا به مو هم دا دلیل وړاندې کړی وي چې حجاب څرنګه حجاب وکړي هغه کم رنګه حجاب دی چې تاسو غواړئ په هغه حجاب کې هم دوی راشي تعلیم. خو خلاصه زه وایم چې طالبان چې کله راغلي دي د تعلیم برخه کې یوازینی بندیز د دوی تعلیم برخه کې. زه په دې باندې نه پوهیږم چې پوهه ښه ده که ناپوهي ښه ده. یوه پوهه مور ښه ده که ناپوهه مور ښه ده. یوه هغه مور ښه ده چې ټولنه اباده کړي که نه هغه مور ښه ده چې ټولنه برباده کړي. زه د طالبانو د دغې بندیزونو په دلیل باندې بالکل نه پوهیږم ځکه په دین کې مې نشته دی په رواج کې مې نشته دی په دودونو کې مې نشته دی. نو باید زه پوه شم چې طالب ولې دا بندیز لګولی دی. بیا هم وایم په اخر کې ستاسو د پوښتنې ځواب لپاره نړیوال یوازینۍ لاره ده چې باید ټول ممالک حتی یو مملکت شا. هم باید د دې نه نوي اخوا او بالخصوص اسلامي ممالک باید طالبان کې نوي چې زما په مملکت کې د اسلام په چوکاټ کې تعلیم خزو تشته دی دغه شیان خزو تشته دی. تاسو هم باید د اسلام په چوکاټ کې خزو ته اجازه ورکړي. نو نړیوال یوازینی بدینه مننه
ستاسو څخه هم نفیسه جانی ارزو جانی ستاسو څخه پوښتنه وکم لکه تاسو ته چې معلومه ده تر دې مخکې چې په خوست کې دا ډول اعلامیه ورکول سي د نجونو د ژغ په اړه باندې په رسنیو سره خبرې کوي په هلمند ولایت کې همداراز اعلامیه ورکول سوی او طالبانو ویلي و چې په رسنیو کې د ښځو ژغ ته اجازه نه ورکوي او د دوی څخه به دغه حق واخلي چې حتی په اعلانونو کې چې سبتیوي یا په ژوندۍ بڼه باندې د ښځو ژغ نسی خپرېدلی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د ښځو له نظر سره د طالبانو ځینې چارواکی یا د طالبانو د حکومت ځینې غړي ولې دومره حساسیت لري؟
مننه ملالې جانې. د چې طالبان همیشه او همیشه زمونږ یو بلې خور پاینه چې دوی خدش په څملی هم په دې فکر کوي چې سهار ته موږ د خز لپاره کوم نوی بندیز وټاکو په دې کوم بندیز موږ وازه کو تر څو چې دوی له کار نه شاته شي. دا چې دوی ولې دومره حساسیت لري د ښځو له غږ سره د ښځو له څېرې سره دا یو داسې پوښتنه ده چې دوی سره باید مخامخ کېناستل شي او له دوی نه پوښتنه وکړي. خو بدبختي په دې ځای کې ده چې هغوی اصلا دې ته نه حاضرېږي چې میرمنو لپاره د یوې میرمنې سره د ټولو په نمایندګي خبرې وکړي او حداقل دغه مشکل واضح کړي چې یعنی ستونزه څه دی، دغه حساسیت د څه لپاره دی، یعنی دوی ولې دومره حساس دي ښځو د غږ په مقابل کې. موږ تقریبا درې کاله کېږي چې نږدې درې کاله کېږي چې موږ له تعلیم نه له تحصیل نه له هر څه شاته یو او ورځ په ورځ دا بڼه سیستماتیک روانه ده. یوه ورځ ښوونځي تړل کېږي، بله ورځ پوهنتون تړل کېږي، بله ورځ ماسک اجباري کېږي، بله ورځ صحي خدمتونو باندې بندیز لګول کېږي د ښځو لخوا، بله ورځ په راډیو کې د تعلیمي موردو لپاره بندیز لګول کیږي. یعنی دا هغه حساسیتونه دي چې طالبان فقط او فقط د خزو سره لري اوس کی چیرته موږ یو رادیو خبرونه آماده کوو او هغه مسائل چې کنه خزي کولای شي تر خزو پوری ورسوي نارینه نشي کولای دا ورسوي نو که خزي په دې مطالبه باندې پوه نشي په دې موارد پوه نشي دا خو یو واضح خبر ده چې موږ بدیل یو یو داسې ټولنه به موږ جوړو چې تیاری کې به ډیر کم علم او تعلیم وي او ډیرې کمې ښځې به پوهوي که چیرته اوس موږ یو تعلیمي برنامه په مخته بونه زو په راډیو کې نو دغه ښځې به څنګه خپل حقونه خبرې شي که یوه ښځه د ښځې حق تر نورو ښځو یا تر ټولنه ونه رسوي نو څوک یې ورسوي ځینې داسې خپرونې شته چې طالبان نه اجازه ورکوي چې ښځې هغه پر مخ بوزي او نه یې نارینه پر مخ بوزي نو د دې حل لاره څه ده د دې حل لاره فقط او فقط دغه کیدلی شي چې طالبان دې ښځو ته وخت ورکړي فرصت دې ورکړي حداقل د دې دلیل دې واضح کړي چې موږ ولې ستاسو د غږ سره دومره حساسیت لرو یا ستاسو د څیرې سره دومره حساسیت لرو کله چې دغه واضح شي چې د اسلام له لحاظه خو دوی نشي کولی چې دا ووایي چې ښځه نه د تعلیم حق لري نه د تحصیل او نه د غږ پورته کولو ځکه اسلام د بیان ازادۍ حق هم نارینه او هم ښځینه ته ورکړی دی دواړه کولی شي چې په اسلامي شریعت کې خپل د حق څخه دفاع وکړي نو که چېرته د ښځې غږ بندوي تاسو په راډیو کې ښځې له خپل حق نه څنګه دفاع وکړي ښځې خپل هغه غوښتنې چې له حکومت نه یې لري څنګه یې بیان کړي یا هغه حداقل هغه موارد چې بغیر له ښځو نارینه نشي کولی هغه ښځو ته وړاندې کړي نو دا به څنګه خلکو پورې رسیږي او که چېرته تاسو وایئ چې ښځه حجاب نه کوي یعنې ځینې طالبان دا وایي چې زمون ژورنالیستان له هیواده وتلي او له هیواد نه بهر د ښځو دفاع کوي یا د حقوقو دفاع کوي نو تاسو خو د ښځې د هیواد که موږ په هیواد کې اوسو که له هیواده بهر اوسو تاسو خو اصلا ښځې ته چانس او فرصت نه ورکوئ چې خبره وکړي نو د هغوی د حق نه بالاخره څوک دفاع
وکړي
حتما باید پیدا شي چې د هغوی د حق نه دفاع وکړي او دغه موضوع روښانه کړي چې بالاخره ستاسو حساسیت د څه سره دی
بله ډیر مننه ارزو جانې بله ډیر مننه بل پښتنه فاطمه جانې تاسو څخه کوم ک تاسو په لنډ ټکو باندې ماته وایئ چې آیا فکر کوي هر کله چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ښځو د حقونو خبره مطرحسي یا کوم نړیوال چارواکي د ښځو د حقونو په اړه باندې خبره وکړي په افغانستان کې طالبان یو نوی بندیز ولګوي ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه ولې لګول کیږي آیا فکر کوئ چې دا د نړیوالو هغو غوښتنو ته عکس العمل دی یا د افغانانو هغو غوښتنو ته چې د ښځو د حقونو په اړه کوي
البته کله چې نړیوال دغه کوشش کوي چې د نجونو د تعلیم په وړاندې یو اقدام وکړي نو طالبان دا هغه وروسته بل یو اقدام کوي چې نور هم بندیز لګوي پر میرمنو باندې او یو نو بهاني دوی لټوي او نور هم ځکه دوی غواړي چې خپل حکومت په نړیوالو باندې په رسمیت وپیژني تاسو راغلي یاستي ګرچه دغه جواب بزه د یو وایم چې د طالبانو د حکومت هغه اصلي موخه یا سختار همدا دی چې باید په خوځو باندې دوی حکومت وکړي ډور خلک مستثنا دي یعنی د دوی هغه اصلي هدف یعنی همدا دی چې باید نور په خوځو باندې بندیز راولي وخت تر بله کله چې نړیوال هم یوازې په خپل کنفرانسونو او په دغو کې یادونه کوي د ښځو د حقوق دفاع کوي خو نور عکس العمل نه ښایي د طالبانو په وړاندې چې هغوی باندې داسې بندیزونه دي وړاندې کړي چې ښځو ته بیرته د تعلیم اجازه ورکړي یا طالبان چې وایي چې په افغانستان کې میرمنې دي د فساد لامل کیږي یا دوی چې دي ډېر بې حیا لباس کوي ایجاب ته کوي زه د دغه خبرې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې د اسلام تر مخه د حیا او عزت اگر ارزښتونه موجود وو نو ولې ځینې دلیلونه دی وړاندې کوي ورستر بلې د تعلیم په وړاندې نور هم سختيږي دوی که تاسو غواړی چې په واقعیت سره نړیوال ته ثابت کړئ نو خلاص دي کې د هغه د تعلیم دروازه د انجونو په وړاندې خلاص دي کې کنه تاسو ثابت کړئ نړیوال ته چې مونږ راغلی یو مونږ خپل ټولنه کولای شو چې خپل حکومت اداره کو خصو ته د تعلیم اجازه ورکو کم تاسو کوم په دوه کې چې کوم تړون لاسلیک شو هغه کې خو تاسو ویلو چې انجونو ته د تعلیم حق ورکو ولې بیا تاسو دغه څه منی کې آیا ټول میرمنې د تعلیم حق نه لري دوی د ژوند کولو حق نه لري
مننه ډیر مننه ډیره ستاسو څخه اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خبرونه د از ما حق دی وختم پای تر سیږي لخپل ټولو ملمنو اغلی مسکان یازی اغلی فاطمه سبا اغلی مینا اکبری اغلی نفیسه دانش او اغلی ارزو سادات څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مزنګونه وهل ستاسو نظر موږ ته مهم دی د خبرونه وخت پای تر سیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.